دزهرو کاروان.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګران وایي چې تر اوسه په رسمي ډول د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه دوی ته خبر نه دی ورکړل شوی. دا چې په اوسنیو شرایطو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره عملي دی، په دې اړه مو له ښاغلي ډاکټر محمد ظفر سره مرکه کړې ده.
د طالبانو د پخوانی حکومت د امیر المؤمنین امر مطابق په 2001 کې کوکنار د دوی په ساحه کې ونه کرل شو.
دا وار د دوی عمل د پخوا په شان ډېر شدید نه دی، یعنی د پخوانی حکومت په شان.
په یو راپور کې به واوري چې یوه تازه څېړنه ښیي د الکترونیکي یا برقي سګریټو څکول د سالنډۍ سبب کیږي.
د برقي سګریټونو استعمال ټول هغه زیانونه لري کوم چې د نورو عادي سګریټو څکول لري.
د محمد طاهر په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له شرمه په غم او ښادۍ کې ګډون نسم کولای.
په کور کلي کې مثلا مخکې چې وکړه یو مړی به وشو مثلا، نو اول خو به تلو قبر کلو ته، که به هغه ته نه و نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو. ولې د نیشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
وی مورې نشم پاتېدلی، پښې مې سخت درد کوي، هډوکې مې زه چې وایم مات شول. وی
پخوا خو سم وې، دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت را نږدې سوی دی، خو بزګران وایي چې تر اوسه دوی ته د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه خبر نه دی ورکول سوی. د روزګان ولایت ځمکوال او بزګران وایي چې دوی یوازې له رسنیو څخه اورېدلي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو تر اوسه دوی ته په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي او دوی ته د کوکنارو د کښت بدیل هم نه دی ورکړل سوی. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې بزګرو او عامو خلکو ته د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه پوره پوهاوی ورکول سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په کندهار ولایت کې د میوند ولسوالۍ یو بزګر دی چې خپله زراعتي مځکه د کښت او زراعت لپاره چمتو کوي. عبدالقیم چې څو کاله مخکې او سږ کال د حمل په میاشت کې په خپله مځکه کې کوکنار کرلی وایي چې تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د طالبانو حکومت او ځایي ادارې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو مشر د روان شمسی کال د حمل د میاشت په 16مه نیټه د یو فرمان په اعلانولو سره د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق منع کړل، خو اوس چې د دې فرمان شپږ میاشتې پوره سوي د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د کوکنار بدیل کښت یا بدیل معیشت په برخه کې له بزګرو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه ویلي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان د دې سبب سوی چې په افغانستان کې د یوه کیلوګرام وچو تریاکو بیه 190 ډالرو او یوه کیلوګرام تازه تریاکو بیه 128 ډالرو ته پورته سي. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ یو بزګر نقیب الله تر اوسه پرېکړه نه ده کړې چې په خپله مځکه کې څه شی وکړي، ځکه دی وایي د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان یې یوازې له راډیو څخه اورېدلی، خو د طالبان حکومت له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
د راډیو د لارې مې اورېدلې دي چې طالبان اعلان کړی دی چې تاریخ بند مې کړی، چې تاریخ بند سي دا خلک ټول د مشکلات سره مخ دي. زموږ سره یو کومک وکړي، زموږ سره داسې کومک وکړي چې هغه د تاریخ رقم کار موږ ته وکړي، یا یو تخمونه راکړي چې هغه د تاریخ رقم کار موږ ته وکړي. که تاریخ نه وي کوډونه وشان ګران چې غنم خو موږ ته خپل هېچه لا نه جوړېږي، ځکه د ټکټرو د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سي را جوړولی.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې امنیت رفتار رئیس حسیب الله احمدي بیا وایي چې بزګرو او عامو خلکو ته پوره پوهاوی ورکول سوی دی.
له هغه وخت څخه وروسته چې د جناب محترم امیر المؤمنین لخوا د نشئی توکو د بندیدو په اړه فرمان صادر شو، د هغه څخه وروسته د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو سره د مبارزې معاینیت د محترم مقام په هلو ځلو سره په ټول هیواد کې د قومي مخورو، بزګرانو، عامو خلکو سره مجلسونه ترسره شوي او د نشئی توکو د بندیدو په اړه دوی ته پوره وضاحت او خبرتیا ورکړل شوې ده.
د طالبانو حکومت له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د کوکنارو د بدیل کښت او نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې په تېره بیا ګاونډیو هیوادونه مرستې ترلاسه کړي، خو تر اوسه یوه هیواد هم په دې برخه کې عملي مرسته نه ده کړې.
رازا کمه مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو او ریچ پر منځنوی سپو سربیره په 3.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کښت نوی فصل رانږدې سوی دی. موږ په دې سیمو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر سره مرکه کړې ده. له ښاغلي ظفر څخه مو پوښتلي چې د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره بریالی دی، دا چې اوس هم په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي علت یې څه دی؟ ښاغلی ظفر، لومړی زموږ دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره عملي دی؟
اصل خو د طالبانو د پخواني حکومت د امیر المؤمنین ملا عمر صاحب د امر مطابق په 2001 کې هغه ډېر ښه عملي شو او خلکو ورته لبیک وویل، نو دغه کوکنار د دوی په ساحه کې ونه کرل شول. خو اوسنی پخوانی حکومت کې فرق دا دی چې هغه ډېر متشدد و، خلکو ورته په شدت سره غوږ نیوه او ډارېدل، خلکو وکولی شول چې هغه کوکنار یا نور نشي توکي ونه کړي. دا وار سره د دې چې طالبانو بالکل هماغسې امر کړی دی، امیر المؤمنین فرمان ورکړی دی چې دا به نه کرل کېږي، خو د دوی عمل د پخوا په شان ډېر شدید نه دی، یعنی د پخواني حکومت په شان. او بل دا دی چې د دوی ترمنځ د مشرانو یا د کشرانو په منځ کې بعضې نورو مسایلو کې اختلاف د دې سبب شوی دی چې خلکو ته دا جرأت ورکړی دی چې د دوی فرمان ته هغسې ځواب ونه وایي لکه کوم چې په پخوا کې ویل کېده. د دې په څنګ کې د خلکو مجبوریتونو، غریبۍ او دا مشکلات هم، یا د بدیل کښت نشتوالی، دا ټول هغه عوامل دي چې د کښت مخه نه ده نیول شوې. هغه څه چې د خلکو توقع و، زموږ هم دا توقع و چې د دې فرمان په نتیجه کې کېدای شي ډېر جدي عمل وشي او خلک ونه کولی شي چې مخدره توکي وکړي، خو متاسفانه تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړي.
علت د نه جدیت کې ګوري ډاکټر صاحب تاسو؟ ځینې بهرني تحلیلګران په دې نظر دي چې طالبان د جګړې په مهال چې له مخدره موادو سره ډېر دوی ارتباط درلوده، اوس هم یو تعداد کسان نشي کولی چې له دې عایداتي منبع څخه فاصله واخلي. تاسو ملت په همدې کې ګوري چې جدیت نشته؟
یو خدا ده چې دوی په د مخدره موادو نه د پخوا هم دوی ګټه اخیستله، اوس هم یو تعداد خلک طبیعي ده چې په کې دي. بل دا ده چې د دوی هغه په صفوفو کې هغسې تعهد نشته لکه څه چې د مخکې هغه کې، اوس هغه اختلافات، واړه واړه اختلافات د دې سبب شوي دي چې دې مسلې ته داسې ډېر جدي ځواب نه ویل کېږي. یعنی واړه طالبان چې دي یا نور هغه کسان چې په دې مسائلو کې دخیل دي، هغوی د دې مخالفت شاید وکړي. د مثال په توګه حاجي بشیر دوی را خلاص کړه، خو هغه د مخدره توکو د قاچاقبر په صفت په امریکا کې نیول شوی و، نو هغه د دې سبب شوی چې تېر د پخوا ملا عمر سره یې ډېره زیاته مرسته کوله او هغه اقتصادي اغېز هغې په لاس کې و. نو دا هم یو دلیل کېدلی شي چې د دوی په صفوفو کې داسې کسان چې د دې شیانو سره مستقیما لاس لري او یا د دې نه ګټه اخلي، دا هم یو د دلایلو نه کېدای شي بېشکه.
د کوکنارو د کښت په سیمو کې اکثره سیمو کې داسې هم ویل کېږي چې دوه ګونې برخورد هم کېږي، ځکه راپورونه داسې دي چې د لویو لارو په امتداد کې دلته کوکنار کرل کېږي، مخه یې نیول کېږي، اما په لرو پرتو سیمو کې لا هم سیمه ییزې ادارې دوه ګونې چلند کوي او د کوکنارو له کښت سره په هغه ډول چې لازمه ده برخورد نه کوي.
اصلا دا دوه ګونې چلند نه تنا چې اوس کې پخوا هم کېده، او هغه د دې سبب شو چې خلک اطاعت ونه کړي د عوامرو ته، ځکه هغوی پوهېده چې ما سره داسې چلند کېږي او بل سره بل نو، خلکو تقریبا یو څه بغاوت کاوه. او اوس هم دوه ګونې چلند یوازې د تریاکو په کرلو کې نه دي، په نورو مسایلو کې هم داسې شته چې هغه څوک چې د دوی نږدې کسان دي هغوی سره مرستې کېږي او چې نه دي هغې کله چې موږ د رادیوګانو نه اورو. خو دوه ګونی چلند بے شک منفی تاثیر کوي د کوکنارو په کښت باندې، او خلک مجبوریږي چې هغه وکړي، ځکه دوه ګونی چلند خپل افغانانو لپاره یو 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 سوال دی.
که د بزګرو مسالې طرف ډاکټر صاحب، څونه شرایط دي ته آماده دي ستاسو په نظر اقتصادي وضعیت ټولنیز وضعیت ته په کتو په افغانستان کې چې بزګر د کوکنار له کښته لاس واخلي، او کومې لارې چارې داسې شته چې د طالبانو حکومت وکړی شي بزګرو ته دا قناعت ورکړي دغې په وسیله چې نور کوکنار ونه کړي، ځکه تر اوسه پورې نه بهرنۍ مرستې جذب شوي دي په دې برخه کې، او نه حکومت عملا په دې برخه کې بزګرو ته بدیل کښت او بدیل مرستې معرفي کړي دي.
زه فکرم د خلکو ژوند خو واقعا ډېر سخت شوی دی، پخوا نه قیمتي زیاته شوی ده، د کارونو نشتوالی دا ټول هغه سبب دی چې خلک ډېر مجبور حالت کې ژوند کوي په افغانستان کې. د بدیل کښت مسلې سره خو زه په شخصي لحاظ ډېر زیات موافق ځکه نه یم چې په تېر حکومت کې هم بدیل کښت هم ورکول کېده، هم نه پکې مشکلات هم وو، خو نتیجه یې نه ورکوله، ځکه دا قانون یو مسله ده. که دوی جدي داسې فکر وکړي چې یار موږ خامخا حل کوو، که خلک غریب وي که ماړه وي هغوی به دا کښت نه کړي، په عوض بل څه وکرل شي. خو اوس د خلکو غریبي او نه جدیت د دې سبب شوی دی چې دا کښت کرل کېږي.
اقلیمی بدلون ته هم ډیره اشاره کیږي ډاکټر صاحب، چې د وچکالی زیږولی او بل اقتصادي مشکلات خلکو ته پیدا کړي دي. خپله د اقلیمی بدلون څونه په افغانستان کې محسوس دی، خصوصا د کوکنارو د کښت د دوام په برخه کې چې نور محصولات ډیر اصل نه ورکوي، او په دې برخه کې هغې ته ډیره توجه نه شوې د وادي لپاره، او برعکس بیا په د اوبو په نشتوالي کې او د نورو اقلیمي ستونزو په برخه کې کوکنارو ته د کښت زمینه ډیره برابرېږي.
اقلیمی بدلون خو په افغانستان کې بالکل زراعت ډیر خراب کړی دی، او اوسنی مشکلات خو تاسو وینئ چې نور مواد و هم کرل شي هغه یا سیلاوړي یا وچکالی وي، خپل کوکنار نسبت نور موادو ته یا غنم یا جوارو یا نور مواد چې دي دغه لږې اوبه غواړي، یعنی وچکالی خپل زمینه دې ته مساعدوي چې خلک کوکنار وکړي یا هغه شیان وکړي چې هغه کمې اوبه غواړي، او دا پکې خامخا تاثیر لري.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د الکترونیکي سګریټو څکول د تنفسي او اوږدمهاله ناروغیو سبب کېږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو تازه ترسره سوی څېړنه ښیي چې د الکترونیکي سګریټو څکول د انسان تنفسي لاره بندوي او په اوږد مهال کې د ساه لنډۍ ناروغۍ ته لاره هواروي. په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو متخصص ډاکټران وایي چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې ډیری ځوانانو د الکترونیکي سګریټو څکولو ته مخه کړې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنې د امریکا د متحد ایالتونو په ماسچوس ایالت کې د هاروارد پوهنتون په همکارۍ په یو عمومي روغتون کې د روغتیایي معایناتو په وسیله پر هغو څلورو کسانو ترسره شوې چې الکترونیکي سګریټ څکول. په دې لړ کې هغه خلک چې معاینه شوي هر یوې له دریو څخه نیولې بیا تر اتو کالو پورې الکترونیکي سګریټ څکولي او د ساه لنډۍ له جدي ناروغیو څخه ځورېدلي وو. په ماسچوس روغتون کې د تنفسي سیستم متخصصو ډاکټرانو موندلي هغه څوک چې الکترونیکي سګریټ څکوي لومړی تنفسي سیستم تخریش یا خارښ پیدا کړی، او د وخت په تیریدو سره د تنفس یا ساه ایستلو لاره تنګه شوې چې په دې ډول د ساه لنډۍ یا نفس تنګۍ ناروغي ورته پیدا شوې ده. په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو متخصص ډاکټران وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هم د الکترونیکي سګریټو څکول ډیر شوی دی. د غیر ساري ناروغیو د درملنې متخصص ډاکټر سید حبیب اروال وایي چې الکترونیکي سګریټ د عادي سګریټو په شان نیکوتین لري او د انسان روغتیا ته هغومره زیان لري لکه څنګه چې عادي سګریټ لري.
د دې په جوړښت کې 80% نیکوتین استعمالیږي. دا کېدای شي د ګاز په شکل کې، کېدای شي مایع په شکل په دې کې استعمال شي. د برقي سګریټونو استعمال ټول هغه زیانونه لري کوم چې د نورو عادي سګریټونو څخه ول لري. اما اوس اوس تحقیقاتو دا کې دا ثابته شوی چې دې مواد هم سرطان زادي، یعنی ما کوم سرطان چې تمباکو نه پیدا کیږي هغه مواد چې په دې کې استعمال کیږي بر علاوه دې نه چې اعتیاد رامنځته کوي، بلکې دا د سرطان د زیږیدو سبب هم کیږي.
په 1400 شمسی کال کې د مخکینی حکومت د چړونو لمخې د افغانستان د نفوسو 18.6% خلکو له تمباکو څخه استفاده کوله. د دې چړنې پر بنسټ په افغانستان کې د 21% خلکو مړینه له دې عمله وه چې مواد د دود په شکل استعمالول. خو په افغانستان کې هغه مسؤول ادارې او بهرني بنسټونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي تر اوسه نه ده څرګنده کړي چې په افغانستان کې څومره خلک الکترونیکی سیګریټ څکوي. خو د روغتیایي مرکزونو د خانیاتو له مراجعینو څخه څرګندېږي چې دوی د ناسمو باورونو له مخې د عادي سیګریټو تر پرېښودلو وروسته الکترونیکی سیګریټو ته مخه کوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا په هیدل اساس د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروری دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
عامه پوهاوی مونږ کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اړه خبرې وکړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اړه خبرې وکړو. دا هم مونږ عامه پوهاوی ولې شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساعتامي وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدره توکو وزارت، اطلاعات و فرهنگ، د ټول په دې برخه کې رول لري چې زمونږ همکاران دا مسئولیت لري چې وقایوي او تدوی په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطح کې، د مکاتبو په سطح کې، د مدني فعالینو په سطح کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د اضرار په حقیقت د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه حقینو سره عامه پوهاوی کوي، د کوکنارو د کښت د بدیل په اړه خبرې کوي، دا چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کوي د دې مسلې کې عامه پوهاوی ورکړي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت د خاص رول په دې کې لري، خصوصا د زمي منځونو په خطبه کې کچته د مخدره مواد او اضرار د اسلام له نظر تشریح کی دا به ډیر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعي مونږونو کې ډیر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره مواد او اضرار د اسلام له نظر خلکو ته تشریح شي ان شاء الله چې ډیر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره مواد د توکو په اضرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقې د ساعت عامه وزارت له طریقې لیاد نشي توکو د وزارت د مبارزه پرسنل له طریقې مسلکي شي، اوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي. اغه نو ورسته دغه نوې نسل هنه دغه د مکاتب شاګردان چې څومره د مخدره مواد د اضرار په اړه پوښ ان شاء الله چې مفیدیت به ډیر زیات وي.
آیا په هدلاس
ترنو اوریدونکو تاسو آزادې رادیو اوریچ په 1216 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد طاهر له 10 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په ایران کې یې ټوکران خرڅول او کار یې ښه جوړ و، خو هلته د مستۍ او بې پروایۍ له امله موتاد سو. محمد طاهر چې ډېرې پیسې پر نشو ورکړې زیاتوي چې نشو له پښو غورځولی او اوس د بل لاس ته محتاج دی. دا چې محمد طاهر د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې واورو.
په ایران کې بس اخته په تاریاکو شولو بس تاریاکو موهلو دیاغنه پس لدی چې د افغانستان ته راغلو نو دلته بیا په پوډرو په شیشو په دې شیانو مخته شولو نو دا 10 کاله کېږي چې په غم کې کړي. موږ دغه ایران کې چې موږ دغه شغل چې دا رختم خرڅو بس د هر کلي ته هر کور ته به چې لاړو د دې مثلا هغه بهترینه فزیرۍ چې د تانه کوله نو تا د به ګازډبه مخکې کېښودل او تاریاکو سیخو بس دغسې پکې اخته شولو نو موږ یو هغه وخت مونږ هم ځواني وو، مونږ ویل زه ډېر وخت ته پنځه شپږ لس کال مونږ دا تاریخ هم کشکاګل هم، خو په دې نه پوهېدلو چې عمل څه ده. بل مثلا دغه نیشه خپله چې ده، دا نیشه مثلا استۍ مثلا او د مستۍ نه کېږي ښه، نشه خو پر وجود ډېر تاثیر کوي. پخوا خو مثلا تکړه و او اوس ضعیفه شوي یاست، تاثیر خو خامخا کوي. او بل زما اقتصاد تقریبا زه لس پنځه لس کاله په ایران کې وم، نو د کله چې د کرزي حکومت شو بس زه د ایران نه بېرته راغلم، ما سره تقریبا واته لس لکه روپۍ افغانۍ مثلا د ایران نه م راوړې وې. نو دلته ما بیا یو ګاز موټر واخیست، داسې فکر وکړه چې ما پېنۍ کړی او لس پنځه لس شل لکه به مې په هغه هم کار کړی، ټول پمدانې شو لاړلی. او بس اوس نو مثلا هغه بس د هغې نه مې یو آلټو موټر واخیست، لین مې چلاوه او د هغه نه نو اوس رسېدلی اوس یو زرنج ته. که مونږ نشه نه کول بیا د ما اوس لس شش پی د ما د کور مخکې ولاړ وی، ولې مونږ دنه چې جیک شو بس په ځمکه یې ووهلو، اقتصاد یې د مونږ صفر ته رسولی. ما دغه میاشت مخکې هم یو چرۍ ټوپک په یو نیم ګرام دما ورکړی چې شپږ سوه روپۍ کېږي. چرۍ ټوپک چې بیخي ارزش ونه لري، نو لس پنځه لس زره خو یې ارزش درلوده. اوس خو هماغه زوی هم زیاتي نور مونږ نه پرېږدي چې دېشي ته مخه کړو. زوی ته مونږ شرم استو زیاتي نور، مثلا زوی مثلا که قاري د قرآن هم شي که بیخي د آخري درجه د سیمانصبي ته هم ورسېږي، نو آخر یو سړی ورته وایي پلار د فوډري ده، نو هغه په هغه سانه کې په هغه مجلس کې په ځمکه نه ننوځي، نو هغه د خورو سره خوري کېږي. نو ده باندې هم د ما بچي ډېر ځورېدل چې مثلا زه د هر رقم خلکو سره یا ما پسې راتله یا زه ورپسې تلم. په کور کلي کې مثلا مخکې چې وکړه یو مړی به وشو مثلا، نو اول خو به تلو قبر کلو ته، که به هغه ته نه وه نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو، که جنازه نه وه نو مثلا هغه سبا خو به پاتیا ته تلو. ولې د نیشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې، هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده. دغه نیشهیي سړی خپله ګوشهګیري یو ګوشه جای پیدا کړي او خپل نیشه وکړي.
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل ماښام روغ او جوړ ویده کېږي، خو کله چې سهار مور له خوبه راپورته کوي نو نشي راپورته کېدای او ډېر په تکلیف وي. دا چې اجمل ولې داسې ناڅاپه ناروغه سو، د دې ناروغۍ تر شا کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
کښېنه زویا، زړه غرمه ده، پخوا به وختي را کښېنستلې.
وای مورې، نه شم پاڅېدلی، پښې مې سخت درد کوي، هډوکې مې زه چې وایم مات شول. وای
پخوا خو سم وې، دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې؟
څو ورځې کېږي چې هډوکې مې ډېر خوږېږي، خو ما ځان ورته ټینګ کړی و، اوس یې بېخي له پښو وغورځولم. ټوله شپه مې د هډوکو د درد له لاسه ولاکه خوب کړی وي.
وای زویا، مور دې درته قربان شي، په دې ځوانه ځواني کې دې څنګه هډوکي خوږېږي؟
نه پوهېږم مورې، ډېر زیات په تکلیف یم. وای
ته ودرېږه چې زه دې پلار ته وږغ کړم. حاجي صاحب، و حاجي صاحب،
څه خبره ده؟
ته ژر راسه، پالک څه شوي دي؟ وای خدایه، ته خو شکر روغ او جوړ وې، څه در وسوه؟
څه خبره ده؟
ته وګوره هلک، ټوله شپه د هډوکو د درد له لاسه خوب نه دی کړی.
زویا څنګه داسې یو دم ناروغه شوې؟ ماښام خو روغ او جوړ وي.
نه پوهېږم پلاره، هډوکې مې داسې درد کوي زه چې وایم په ساتولې ټوټه ټوټه کړي دي.
ښځې، ته څه شی کوې چې په صندوق کې لوېدلې؟
دلته مې لږ څه کپه ایښې وه، هغه را پیدا کوم چې اجمل ته یې ورکړم، کندي وي چې درد یې لږ څه ورسره آرام شي.
دا درد په کپه ماپه نه کېږي، باید د هډوکو ډاکټر ته یې بوزو. ته پالک پام کوه چې زه موټر راوالم.
سمه ده.
راځی
ڈاکٹر صاحب، اجازت ہے؟
راضی راضی، مہربانی ہو گئی.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. راضی راضی، حاجی صاحب راضی، دل تپردہ چوکی کینا، راضا بچے تپردہ بلے چوکی کینا.
سما دا ڈاکٹر صاحب.
ښه حاجي صاحب څنګه شو معاینات مو وکړل؟
هو ډاکټر صاحب هم وکړه.
ته راپور راکړه.
دا دی ډاکټر صاحب واخله.
اجمله بچیا کومه نشه خو به نه کوي؟
نه ډاکټر صاحب هیڅ نشه نه کوم.
ډاکټر صاحب دی شکر دی نشه نه کوي، خو دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
تاسو چې پرون راغلاست او هلک وویل چې زما هډوکي درد کوي، ما ته لږ شک را پیدا شو.
څنګه شک ډاکټر صاحب؟
د څه شي شک درته پیدا شو ډاکټر صاحب؟
هلک شکر دی ځوان دی، په ځوانۍ کې چاته د هډوکو ناروغي چندان نه پیدا کیږي. بیا مې فکر وکړ چې زموږ په وطن کې خو اوس نشې هم ډېرې شوې دي، داسې نه وي چې په نشو اخته شوی وي. هغه و چې د نورو معایناتو تر څنګ مې د نشې معاینات هم درته ولیکل.
نو اوس په معایناتو کې څه لیکل شوي دي؟
زما شک بې ځایه نه و
ډاکټر صاحب. زه پوه نه شوم څه خبره ده، زما په زوی څه شوي دي؟
خبره داسې ده چې اجمل په پوډرو معتاد شوی دی، د معتادینو هډوکي کمزوري کیږي، له همدې امله اجمل ته هم د هډوکو درد پیدا شوی دی. هډوکي یې کمزوري شوي دي.
څه شی؟ زما زوی پوډري شوی دی
ډاکټر صاحب. دا ته څه وایې؟ زه هیڅ نشه نه کوم.
بچیا معاینات دروغ نه وایي. دا دی دلته هر څه ښکاره لیکل شوي دي، کومه زړه ته نه لویږي بل ځای هم معاینات کولی شي. حاجي صاحب ته نه وي خبر چې زوی دې پوډري شوی دی؟
یاره ډاکټر صاحب داسې لږ ورباندې شکي وم، ځینې خویونه یې د نشیانو غوندې وو، خو ثبوت مې نه درلود ځکه مې څه نه ورته ویل.
دا دی اوس خو دې ثبوت پیدا کړ، د هډوکو دوا درته لیکم، هډوکې ژر جوړېږي، خو د نشې علاج یې تر دې ډېر ضروري دی. که علاج یې ونه شي نو په نورو ناروغیو هم اخته کیږي.
ډاکټر صاحب دغه مې ځوان زوی دی، دغه مې اوږه ده، نور اولادونه مې واړه دي، خدای به کوي ته به کوي د علاج لارې راوخه.
دا دی زه پر دې کاغذ د معتادینو د علاج د شفاخانې پته درته لیکم، هلته یې بوزه. اوس لا نشې ډېر نه دی ځپلی، علاج یې ډېر ژر کیږي. که ډېر وخت ور باندې واوخت بیا به علاج ګران کار وي. خو یوې بلې خبرې ته هم پام وکئ.
کومې خبرې ته ډاکټر صاحب؟
هغه دا چې د زور علاج ګټه نه لري، باید اجمل خپله اراده وکړي چې تر دې وروسته نشه نه کوي.
ولا څه وایم، دا نو په ده پورې اړه لري.
ډاکټر صاحب زه نور له دې غم لړلې نشې څخه بېزاره یم. که زه خبر وای چې نشه مې دومره په تکلیف کوي، ولاکه مې لا نوم اخیستی وای. زه په خپل حاضر یمه چې نشه پرېږدمه.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.